ستړي مشي دا مشال لیډیو ده د دوه بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان عبدالحی کاکړ او زمونږ د ټکنیکی ملګرو لخوا نیکی هلی او سلامونه ومني. د IMF لخوا پاکستان ته د پور کولو رضامندي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ییز مطالب مدل هم راوړي. د خبرونې پر وروستۍ نیمه کې به دوه ونې خبرونې جمهوري غږونه او د سولې پر نور وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې د دوه بجو خبرونه د عبدالحی کاکړ.
سرټکی تازه خبر دا چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په هغه آئینی ترمیم بحث روان شوی چې له منځوري دوه سره په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ زیاتې او قومي اسمبلی کې پر ځای پاتې شي. د پاکستان او مدیتی نړیوالې ادارې IMF چارواکو په درو کلونو کې سامباته د شپږو ارب ډالرو قرض ورکولو تړون موافقه کړې ده. د امریکا بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو روسیې ته سفر کوي. او سم د خبرونو تفصیل. تازه خبر دا چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې په هغه آئینی ترمیم بحث روان دی چې له منځوري دوه سره به په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قبایلو څوکۍ زیاتې او قومي اسمبلی کې پر ځای پاتې شي. دا قانون له شمالي وزیرستانه د قومي اسمبلی استازي محسن داوړ وړاندې کړی دی. د قومي اسمبلی غونډې ته په بحث کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون یو مشر شاید خاقان عباسی ول چې د بول بیل د منځوریدو په صورت کې دی په قبایلی زیلو کې اعلان شوی انتخابات وځندوسی او د دې په درې میاشتو کې وسی. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلی او پیپلس پارټي هم د قانون ملاتړ کړی دی. رائے اچونه به ورسته کېږي. د پاکستان او مالی نړیوال صندوق IMF چارواکو په درو کلونو کې اسلام آباد ته د شپږو ارب ډالرو قرضو ورکولو موافقه کړې ده. دا موافقه د څو میاشتو مذاکرات وروسته سوي. د پاکستان وزیر اعظم د خزانه سلاکار حفیظ شیخ پروند سرکاري ټلویزیون ته په مرکه کې ویل پاکستان به شپږ ارب ډالر په درو کلونو کې ترلاسه کوي او تمه ده چې نوري دوه یا درې ارب ډالر به ورته له نړیوال او ایشیایي پرمختیایي بینک په لږ سود ترلاسه شي. IMF هم پرون په یو بیان کې د دې معاهدې تصدیق کړی. دا معاهده چې په واشنگټن کې د IMF مشرانو منظورېدل پاتې ده، موخه د پاکستان د لګښتونو، قرضو، ټیکسونو ترڅنګ آمدان منظمه کومله د هغه هیواد د کمزور اقتصاد مضبوطول دي. د قرضو دا کیسه د اوږدې مودې راهیسې د ځنډ ښکار وو. دا به د پاکستان ته له 2018 کال راهیسې درلسم کشتوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پېښور چټک بس منسوبې ژر تر ژره د مکملولو لپاره تعمیرتي کمپنۍ ته په دوه شفټونو کې د کار کولو هدایت ورکړې دي. د وزیر اعلی سیکرټریټ بیګا مشال ریډیو ته پر لژسوي خبر پاڼه کې ویلي پرون د لوړپوړو چارواکو ټکهدارانو په غونډه کې وزیر اعلی دا امر هم وکړ چې باید ټکهدارانو ته پر وخت پیسې ورکړل شي. د بیاټي منسوبې سرته رسولو نیټه د 13 مارچ میاشتې دروشتمه نیټه ټاکل شوې وه. د شمالي وزیرستان د کابل خیلو قبیله مشرانو پرون په یو جرګه کې ویلي که حکومت پښتون ژغورني تحریک پر یو مخکښ علي وزیر او دغه پر دولس ملګرو د کرمتنګي بند جوړولو پر ضد د غونډې وروسته سوي مقدمه بیرته وانخسته، نو دوی به په راتلونکو انتخاباتو کې خپل رای نه کاروي. د کابل خیلو مشر فقیر سلطان پرون ناوخته مشال لري ټول دا مقدمه دوی د خپل ټولي قبیله پر ضد ګڼي.
صرف د کورم سنگ ٹیم پہ خلافی کی جدا دن نہ جڑی گئی حکومت ادا سول کی چت پدا بندے پمیر بندے ایف آئی ری نہ ماں کٹکوا ایف آئی آر زد اٹول قوم بلا والی د زون بلا دمو یو کس وہ جلتا سی کبل خلو وہ جلتا سی بلکہ دش پتہ ذرا وہ جلتا دریمی.
په مقدمه کې ویل شوی چې د مې پر لومړۍ نیټه د کابل خیل قبیله او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو د کرمتنګي ډیم جوړولو پر ضد په غونډه کې علي وزیر او نورو کسانو په خپلو ویناګانو کې ولس د پاکستانی فوج پر ضد راپارولی وو. د مرکزی او جنوبی ایشیا لپاره د امریکا بهرنی چارو مرستیال وزیر الیس فیلز پرون ماښام له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې کړې. ارګمانی په یو بیان کې ویلي چې دواړو مشرانو په ټاکلې وخت د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د پرون دا بیان کې راغلی چې ولسمشر غنی او الیس فیلز د سولې د پروسې او د سولې لوی مشورتي جرګې د نتیجو په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي الیس فیلز اجرایي رئیس عبدالعبدالله سره هم لیدلې دي. په ننګرهار کې په شیرزاد خوګیانو او حصارک ولسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې کار بندیز دی. د روغتیا ادارې کارکوونکي ویلي دا کار بندیز یې د معاشونو او دوایانو په وخت نه ورکولو خلاف کړی او شاوخوا 22 روغتیایي مرکزونه یې تړلي دي. په احتجاج کې برخه اخیستونکي ډاکټر شیرافضل پرون مشال لیډو ته وویل
کچری په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش او د نوکروال ډاکټر ته پاره ډوډۍ وي نو موږ دا کار نه کولو تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي. د موږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو هلته نږدې له دې د خبرې ورته وکړو.
بلخوا د ننګرهار د والي ویاند عبدالله خوږیانو مشال لیډو ته ویلي چې د ډاکټرانو ستونزې یې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او جربه یې حل کړي. د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو روسیې ته سفر کوي چې د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې وخت کې خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرنګلتیا ده. د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ په توګه دا د پومپیو روسیې ته لومړی سفر دی. دا به د تیر کال جولای میاشتې وروسته په لومړي ځل د روس او امریکا د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ رسمي خبرې وي. د 2013 کال په جولای میاشت کې ولسمشر ټرمپ او د هغه سیال پوتین په فنلینډ کې یو ملاقات کړی و. د امریکا د بارنو چارو وزارت د مۍ پر 12 ناوخته وویل پومپیو به د مۍ پر 13 لومړی برسلز ته ورځي او هلته به له اروپایي چارواکو سره په ایران او نورو معاملو خبرې کوي. نوموړی به د مۍ پر 14 ساحلي ښار سوچي ته ولاړ شي او هلته به د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او بارني چارو وزیر سرګی لاروف سره وویني. سعودي عرب وایي پرون یې د تیلو دوه ټینکري د متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه په سبوتاژ حمله یا د تخریبکاري په عمل کې په نښه سوي دي. نن د سعودي عرب د انرژي وزیر خالد الفالح ویلي یوه کښتۍ د سعودي عرب د خام تیلو بارېدو لپاره په لاره وه. نوموړي زیاته کړه د برید له وجې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي او نه هم تیل توی سوي خو د دوو کښتیو ته د پام وړ زیان رسېدلی دی. نن سهار د متحده عرب امارات د بارني چارو وزارت هم ویلي ول د دوی له اوبو سره نږدې او د فوجره په ساحل کې په سبوتاژ عملیاتو کې څلور تجارتي بیړۍ په نښه سوي چې پکې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د موسم او کرنسي حال سراج زهیر ترکوي.
نن د ګل پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 120 روپۍ غسل کیږي او په 120 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 140 روپۍ او په 150 روپۍ. یو یورو په 95 روپۍ او په 95 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 30 روپۍ 70 پیسې او په 30 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 30 روپۍ 80 پیسې او په 30 روپۍ. او یو افغاني په 1 روپۍ 40 پیسې غسل کیږي په 1 روپۍ 80 پیسې خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 292 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د نهې پورس په پیښور بنو ژوب او کوټه کې د باران امکان دی او په پیښور او بنو کې به درجه حرارت 26 او 30 ژوب کې 10 او 15 او کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 10 ډیګری سینټی ګریډ وي.
عبدالحی کاکر نا اوریدو د موسم حالو د کرن صوبای در تسراج زهیر وړاندې کولې. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دي. په قومي سملای کې د قبایلی دلو د سوکو زیاتولو په اړه په صوبای سملای کې د سوکو زیاتولو په اړه باندې بحث روان دي. حال به نه خپنه غدر کو خو په دغه باره کې یو کاندید وای
اوس په دې وخت کې بل بېشتېدل او هغه الیکشن چې کوم دغه التوا راتللو دا امکان شته چې بالکل دا الیکشن پرې 5 کاله کې هم نشي.
د IMF سره د پاکستان رضامندي به پاکستان ته څه ستونزې وړاندې کړي؟ ډاکټر مهراج بھائی
زما په خیال سره خو فوري توګه باندې خو بدای چې کم دباو چې هغه به کم شي خو د منګایي او بیروزګارۍ عوامو ته د دې اثرات ډېر جوخت او ډېر اثرات راځي.
د قبل خیلو قبیله وایي که د خامی سملای د غړي علي وزیر پر ضد FIR واپس حکومت وانغستو نو دوی به ټول جیل ته ځي.
FIR زد ټول قوم بلا والی د زون بلا چې د مو یو کس خو جیل ته ځي تشپسته زره و جیل ته درې میشه.
د خبرونه پر وسته نیمه کې دوه ونی د خبرونه جمهوریت غوونه او د سولې پر نو لرو تر پای مملتیا وکړي. د خبرونه په دې برخه کې ورجو اسلام آباد ته. په خامی سملای کې د صوبایي سملای په سوکو کې د زیاتوالي په اړه د آئینی ترمیم میبل چې وړاندې شوی په هغه بحث روان دی. ورجو چې اوس تازه صورت حال دی زمونږ همکار سراج زهیر دغه موضوع د نږدې نه ساري. سراج زهیر ستړی مشي او کدار ته وایي چې دا مهال په خامی سملای کې څه روان دي؟
ډېر مننه مجید بابر څنګه چې تاسو وی د غاینی ترمیمی بل چې کوم دی پاغه باندې دا وخت قومي اسمبلی کې بحث روان دی چې د منځوري دی روسي چې دا بل منظور شي نو په صوبایي اسمبلی کې چې دغه قبایلی ویلو چې کم سیټونه دي کم چوکۍ دي نو هغه به د شپالو څخه لیرو شو ته ورسول شي او دغه رنګ چې په قومي اسمبلی کې کوم دولس چوکۍ دي نو هغه به پر ځای باندې پاتې شي. مجید بابا لومبے دا وین چې دا بل د شمالي وزیرستان چې کوم د قومي اسمبلی غړي دی محسن داول هغه وړاندې کړی وو. په دې باندې بحث شروع شو د بحث پیل چې دینو په خوانی وزیر اعظم د پاکستان مسلم لیگ یم چې کوم دی شاید حکان عباسی هغه په دې بحث پیل وکړو. هغه په دې موقع باندې وویل چې دا بل ډیر زیات خدای او د دینه به قبایلو ته دا وی حقونه ترلاسه شي او دوی غواړي چې د دې بل روسو چې دی کله چې دا منظور شي ځکه چې په دې باندې ټول متفق شوي دي کوګو دا منظور شو نو د شپږو میاشتو لپاره چې دینو کم په قبایلي ضلعو کې صوبایي انتخابات دي هغه دې وزن ډول شي او د شپږو میاشتو کې دي
د قبایلی ضلعو نه در روانو صوبایي سملی په څوکیو د ټاکم دپاره کاندیدان وایي چې په کار ده په قومي سملی کې د پخواني فاټا د څوکیو د زیاتولو لپاره بل وړاندې راوړلی شوی وی نو دا به خوا نن خو دوی د الیکشن دپاره ټولې تیاریانې او سرکاري داخلي پوره کړي دي نو په داسې حال کې الیکشن چې ممکن نه ده د ځنډ ښکار شي ښه فیصله نه ده. لکه د جمعیت العلماء اسلام فضلالرحمن ډلې کاندید مولانا عارف حقانی چې د محمد نه د پی کې یو سل او څلور دپاره الیکشن کوي وایي
اوس په دې وخت کې بل د شپېدل او غیر الیکشن چې کوم دغه الکوار اتللو دا امکان ستاسو چې بالکل د الیکشن پرې دغه کال کې هم نشي کیږي نو تقریبا چې کټم به علي کال نو به دوباره موږ باندې دا پروسس کول دا ډېر وختي مشکل کار دی. په باټو مشرام ته به کار وخت دې کاتې ټیم ته شو زمام نه باندې په کار دا و چې دا یو داسې ټیم کې دا خبره شوې وي دا بل نه ولې شوې وي چې هغه وخت مطلب وو الیکشن اعلان شوی نه وو.
د باجوړ نه د عوامي نشتل ګوند سره تړاو لرونکي او کاندید شیخ جانزاده وایي چې د پخواني فاټا د څوکیو زیاتولو فیصله به ډېره خوي خو په کار دا پارلیمنت ته دغه بل وړاندې راوړل شوی وي.
به وران ته په وسط چې کوم پښتانه قبایل دي د دې سره ټول عمر د چل او زور نه کار اخیستل شوی دی نو دا عمل واقعي خبره چې بر وخت په کارو مخکې په کارو
ولی د محمد نه آزاد امیدوار شمس الرحمن عثمان خیل وای چې د صوبای اسمبلی لپاره څوکۍ زیاتول ډیره ښه ده خو که قومي اسمبلی دغه بل منظور کړي نو باید د نوي انتخاباتو لپاره د دوه میاشتو نه زیات وخت ورنه کړي.
زه خو د دې په حق کې نو چې سټونه د شواشي خو دې له دومره ټیم ورنه تللی شي کم چې دی یادای آیا دا کار دی په دوه درې میاشتو کې نشي کولای؟ دا خو حکومت ته د دې پر څه شی ممکن دی حلقه بندي نه دی په دې په څومره ټیم لګي تقریبا زیات دوه میاشتې کې کېدای شي درې میاشتې کې کېدای شي نمنګ زه خدا په هغه کې مونږ چې ستونه دي سیواشي دا چې مونږ پښمانده خلک ته خو بهر حال کده دغه چې تیرې ته دی ولې نو دا به مونږ سره ډیر غړ جاتے
د وزیرستان د قومي سملی غړي او د پښتون تحفظ مومنت یو مشر محسن داوړ یو بل وړاندې کړي چې پکې غوښتلی د پخواني فاټا د پاره د صوبای اسمبلی عمومي څوکۍ د شپاروسنه چلی رشي چې ورسره د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف غړو منلې هم ده او نن ممکنه ده چې پرې کوم فیصله هم وشي. شانواز ترغزی مشهد ریډیو خبر
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنا ہو دا مخام تر شپگو
تاسو مشال لیډیو ته وګی. د پاکستان د حکومت او د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف ترمنس پر پور خبرې نه هي شوې دي. د وزیر اعظم عمران خان د اقتصادي چارو سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ وای د پیسو د نړیوال صندوق با پاکستان ته په درو کلونو کې شپږ ارب ډالر پور ورکوي. نوموړي همدارنګ ویلي چې پر دې سربیره کېدی شي دوه درې ارب نور ډالر د نړیوال بانک او آسیایي پرمختیایي بانک څخه هم په اسانو شرطونو ترلاسه کړي. سراج زهیر په دې موضوع راپور را لیکلی.
د مئی په 12مه مسخوتن ایم ایف په یو بیان کې ویلي د دې ادارې یو پلاوی د ارنستو رامریز ریګو په مشرۍ اسلام آباد ته ورغلی و او هلته یې د اپریل د 9مې څخه د مئی تر 12مې له پاکستانیو چارواکو سره د پور په شرطونو خبرې وکړې. ایم ایف ته رامریز ریګو له خولې په بیان کې ویلي له پاکستانیو چارواکو سره د راتلونکو 9 دېرشو میاشتو پورې د $6 اربع قرضې ورکولو پر پلان سلا شوي، خو د ایم ایف بیان وایي د دې معاهدې ختمي منظوري به ایم ایف انتظامیہ او د مشرانو بورډ ورکوي او ورسره ورسره د دې منظوري د ایم ایف ته نړیوال ملګری او د مالی ژمنو سره هم تړلې. بیان وایي د دې پوریا قرضې مقصد د پاکستان د چارواکو سره د اقتصادي ودې د زیاتولو او په مالی چارو کې د کورنۍ او بهرنیو عدم توازن سمولو او په پاکستان کې د کاروباري ماحول ښه کولو کې مرسته کول دي. د پیسو د نړیوال صندوق د بیان تر مخه دا پور د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو سره مشروط دی چې پکې به د راتلونکو 3 کلونو په موده کې د پاکستان حکومت د ټیکسونو په نظام کې اصلاحات راوړي او د حکومتي د ګټې سرچینې به پراخه کوي او ورسره ورسره به حکومتي قرضې کموي. بیان وایي د پاکستان دولتي بانک به د افراطي زر په کمولو توجه ورکوي، ځکه چې د دې له وجې بېوزله خلک ځپل کیږي او که دا په کابو کې وساتل شي نو د مالي استحکام ضمانت ورکوي. بل پلو د پاکستان د خزانې سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د پاکستان د سرکاري ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د ایم ایف سره د دې لوزنامې وروسته به د پاکستان په قرضو خاصر پریوزی او دا شان بعد سرمایه کارانو هم په پاکستان اعتماد زیات شي. که د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته دا قرض ورکړه نو دا به څومره د ولس په ګټه وي. مشال ریډیو چې په دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نو پوښتل، نو دا وینا وه د دې له وجې به په دې ملک کې ګرانی نوره هم سیوا شي.
شیخ چې کوم خبره کړې ده نو ډاوټ چې کوم دباو چې دی نو هغه کې به اسانی میلاو شي. کو تاسو دې نه مخکې خیال وکړئ ایم ایف چې کوم یو شرط و چې هغه تقریبا 750 چې دي نو دا به پاکستان خپل ټیکس کلکشن او پبلک ریویو چې حکومت ده نو هغه به خپل محصولاتو کې به اضافه کوي. د هغې سره د بجلۍ او د ګیس په نرخونو کې د اضافې هم د هغې یو شرط و. نو زما په خیال سره خو فوري توګه باندې خو به دی چې کوم دباو چې دی هغه به کم شي، خو د مهنګایي او بېروزګارۍ عوامو ته د دې اثرات ډېر جوخت او ډېر
لدی وړاندې پاکستان د چین، سعودي عرب او عرب اماراتو نه هم امداد ترلاسه کړي او د حکومت په وینا د دغه امدادونو له کبله د پاکستان اقتصادي حالت تر سهاده غوره شوی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اس مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو پی خبر ته د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د چټک بس سرویس یا بی آر ټی د کار تیزولو امر کړی. د نوموړي دفتر څخه د خبرې شوې یوې خبر پاڼې پر اساس وزیر اعلی ویلي د دې لپاره چې دا مهمه پروژه زر بشپړ شي دوی ټیکادارانو سره لیدلی او هغوی ته یې سپارښتنه کړې چې په 2 شفټونو کې دې کار پیل کړي. تفصیل غلام غوث وړاندې کړي.
په وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور کې پرون ماخام د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ د پیښور د چټک بس پروژې په اړه د لوړپوړو چارواکو او ټیکادارانو په غونډه کې اعلی وزیر ته د یادې پروژې په اړه تفصیلي معلومات ورکړی شو او بیا وروسته وزیر اعلی محمود خان د دې پروژې زر تر زره د مکملولو لپاره په 2 شفټونو کې د کار کولو هدایت ورکړل. ټیکادارانو د چارواکو سره هغوی ته د پیسو د ادا کولو ستونزه هم په ګوته کړه او د خبرپاڼې تر مخه اعلی وزیر محمود خان د بس پروژې د تعمیر کولو ټیکادارانو ته په وخت د پیسو د ادا کولو هدایت هم ورکړی دي. وزیر اعلی محمود خان دا هم ویلی دي چې یاده منصوبه دي په ټاکلي وخت سرته ورسولی شي، خو په خبرپاڼه کې دا ذکر نه دی شوی چې د دې منصوبې سرته د رسولو لپاره اوس څومره وخت پاتې دی. یاده دي وی چې تر دې وړاندې د دې منصوبې د پرانیستې لپاره د 3 مارچ نیټه د موجوده صوبایي حکومت په دور کې ټاکلې شوې وه او د 13 صوبایي حکومت په دور کې په اکتوبر 2018 کې د دې منصوبې د پیل کولو په دستور کې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک ویلی وو چې د ایشین ډیولپمنټ بینک نه د 140 اربع روپو او د خیبر پښتونخوا د 80 اربع روپو په لګښت به د چټک بس پروژه په شپږو میاشتو کې سرته رسوي او دا دی هم یادوی چې په دې پروژه کې د ځن روستو موجوده صوبایي حکومت د دې پروژې لپاره د فرانسیسی بانک نه د صد پاسه 19 اربه روپو نوره قرضه هم ترلاسه کړې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي په قبایلي دلو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د کېدونکو انتخاباتو په لړ کې پر 1400 باندې یوازې 3 ښځو د نمایندګۍ کاغذونه جمع کړي، خو دغه ښځو مشال لیډیو ته ویلي چې د دوی لپاره به لوی چیلنج کمپاین چلول وي. په دې اړه تفصیل عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د جولای پر 2 نیټه کېدونکو ټاکنو لپاره په مجموعي توګه 438 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي چې پکې د 50 ځانګړو څوکیو لپاره 1500 دي، خو د ځانګړو سیټونو پرته 3000 هم شته چې په عامو څوکیو د سیالیو لپاره کاغذونه جمع کړي دي چې پکې یوه له کورمی، یوه له خیبره او بله له باجوړه ده. په پاکستان کې په عمومي او په قبایلي ضلعو کې په ځانګړې توګه د ښځو پر عامو څوکیو ټاکنیزې سیالۍ کول د ځینو لپاره حیرانونکې خبره ده. د دې خبرې احساس پخپله دغو ښځینه امیدوارانو ته هم دی. ناهید اپریدی د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خیبر ضلع پر صوبای څوکۍ کاغذونه جمع کړي دي، خو د پرون مازیګر مشال لیډو ته وویل چې کمپاین کول ورته لوی چیلنج ښکاري.
ډېر غټ چیلنج دی، لکه هغه ځای کې د ښځې الیکشن دی، ځانم دی، بل ځای چېرته کې شخصیات محسوس شوي دي، چونکې سیاسي سرګرمۍ ډېرې کمې دي، مخکې به همدغه په شخصیات په دې اسماني الیکشن د ښځې له خپل ځای جوړول ډېر ګران دی. بل د ښځو سره مسله دا ده چې سره ریسورسز نه وي، کار په کې زموږ نه وي، کاروبارونه زموږ نه وي، نو هغې په دې ریسورسز په حوالې سره مغه ډېره مسلې وي. بیا کمپین چلو د الیکشن سوسایټۍ کې، بیا ته کمپین چلې لکتان جو ډېر غټ تا مسله په وی چیلنجز پر ډېر زیات خو مسلې په وی همون وکړو. دا خاصه ځکه که نن موږ چوپ شو نو موږ غیر له ټولنې بیا څه نشي.
په ټولنه کې پر ښځینه کاندیدانو د فشار اندازه لدې هم لګول کېدلای سي چې مشال رادیو له دوو نورو ښځینه امیدوارانو سره هم د مرکو هڅه وکړه چې پکې د یوې خاوند د خپلې مېرمنې له رادیو سره له خبرو کولو انکار وکړ. د ټولنې د فشار ډاکټر سایما توري مجبوره کړي چې د عامي څوکۍ پر ځای د ښځو ځانګړې نشسته کاغذونه جمع کړي. دا د قبایلي ضلعو لپاره د پیپلز پارټي د ښځو د څانګې مشره ده. هغې مشال اډې ټول چې د 2013 کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ورته اندازه وسوه چې سړی د ښځو سیاسي حیثیت منلو ته تیار نه دی.
سړی چې کوم دا نه ایکسپټ کوي فلال دا نو وختل چې خزر راشي مخکې راشي چې مونږ دای ویل چې زبر خزنه به زو ډایرکشن علم زبر چا به ویل چې زبر چې کوم دې کنه خزر به حکم منم یا خزر د بجې نه زو وټا چوم لکه غي د خزر د غړي کم تر غنینو لکه چې زمزه تي رو تم نو ما د پر مشکل دی چې خزم شي پالیټي سکول شي په طریقې سره کول شي چې کوم ان پر خزر وی هغه داسې دوشيلي وی داسې غوی هغه وختل چې یو خزر ودریږي او مونږ غیته وټ ورکو.
ګلالی اسماعیل د ښځو د سیاسي بیداری لپاره د اویر ګرلز په نوم یو غیر حکومتي اداره چلوي. نوموړی پرون مازیګر له مشال رادیو سره د خبرو په محل د قبایلي ضلعو د عامو چوکۍ لپاره د 3 ښځو د کاندیدانو په توګه مخې ته د راتلو ستاینه وکړه. البته پر سیاسي ګوندونو یې غږ وکړ چې له دوی سره په کمپاین کې مرسته وکړي.
خود کینڈیڈیٹس ہم ادھر اور آگے معاشی طور باندھے سپورٹ ہوں کہ آگے کمپین سپورٹ کی جگہ الیکشن چاہے فل الیکشن کمپین خط طریقے سے رو کر دے شروع کر دے جی.
اس محل دا خیبر پختونخوا اسمبلی کی دا قبائلی ضلع لپارا یہ وس چوکی دی چپکی چلور دا شزو او یوا دا لژکی لپارا ځانګړې سوي ده. ټاکه سوي ده چې نن به د دې څوکیو د زیاتولو لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې په شپږم آئینی ترمیم رای ورکول کیږي.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
تاسو مشال لري ته وګي. یو شمیر ګوندونو مدني فعالانو ټولنو د مئی 12 په کراچۍ ښار کې د تور ورځې په توګه ول منځله. لنن نه 12 کاله وړاندې د 2000 کال د مئی پر 12 نیټه د کراچۍ په مختلفو برخو کې هغه وخت خونړۍ پیښه رامخته شوې وي کله چې د هغه وخت لري کړل شوی چیف جسټس افتخار محمد چودري د هر کلي لپاره پر تونکو خلکو نامعلومو کسانو ډزې وکړې چې په کې 3000 کسانو د ژوند لاسه ورکړو. په دې تفصیل احمد الله وړاندې کوي.
پرون د مئی دولسم نیټه کراچۍ کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نېشنل ګوند او وکیلانو لخوا د تورې ورځې په توګه ومانځل شو. د یادو ګوندونو غړو او وکیلانو په وینا چې دولس کاله تیرېدلو باوجود تر اوسه د دولسم مئی په پیښو کې ککړ عناصر نه دي نیول شوي. بلخوا د کراچۍ پولیسو مشر امیر شیخ تېره ورځ پاکستاني رسنیو ته ویلي، په تیرو دریو میاشتو کې د دولسم مئی 2001 کال په پیښو کې ککړ یو شمېر ملزمان نیولي دي او د کراچۍ په مختلفو برخو کې د پیښې نه متعلق 15 مقدمې هم درج کړې شوی دی. د نوموړي په وینا چې په 12 مئی په ډیوټۍ موجود پولیس اهلکارونه بیانونه اخستو سره سره د مختلفو ټي وي چینلونو نه ویډیو ریکارډینګ هم ترلاسه کړي او د یادو پیښو نه متعلق د بیان ورکولو لپاره به د ګډې پلټنیز ډلې سره تماس نیسي. د ذکر دا چې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د سند های کورټ امر وروستو د 12 مئی پیښو د پلټنو لپاره ګډه پلټنیزه ډله جوړه کړې شوه، خو د راپورونو تر مخه چې د یادې ډلې تر اوسه صرف 2 غونډې شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د صوبے صدر نذیر جان مشال ریڈیو ته ویل، د تیرو 12 کلونو راهسې دا غوښتنه کوي چې په پیښه کې ککړ کسان په ډاګه کولو سره دی ورته سخت نه سخت سزا ورکړی شي. د نذیر جان په وینا چې 12 مئی په خونړۍ پیښه کې د نورو ترڅنګ د پښتون اکشن کمیټې 21 کسان هم وژل شوي وو. په 12 مئی 2001 کال کې په کراچۍ کې دا پیښې د پخوانی صدر او فوزی امیر پرویز مشرف په دوري حکومت کې هغه وخت رامخې ته شوې چې مازول کړی شوی چیف جسټس افتخار محمد چودھری کراچۍ ته روان وو. د نوموړي هرکلی لپاره د سیاسي ګوندونو مشرانو او کارکنانو نه علاوه وکیلان او د مدني ټولنې فعالان د کراچۍ هوایي ډګر ته ور روان وو چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې پرې نامعلومه کسانو ډزې وکړې چې پکې 48 کسان ووژل شول او د 100 زیات نور ټپیان شول. سیاسي ګوندونه او وکیلان د 12 مئی د پیښو ذمہوار د هغه وخت صدر پرویز مشرف او متحده قامی مومنت ګوند ګرځوي، خو ایم کیو ایم دغه تورونه ردوي او وایي په دغه ورځ د ګوند یو شمېر غړي هم وژل شوي وو. د 2018 کال د مئی په 15 د ترهګرۍ مخنیوي عدالت د کراچۍ په موجوده میر او د ایم کیو ایم پاکستان ګوند غړي وسیم اختر چې هغه وخت د سند صوبې د اعلی وزیر د کورنو چارو سلاکار وو باندې د دغو خونړو پیښو فرد جرم هم لګولی دی.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
مشال ریډیو ته وګی اوس د خبرونه په دې برخه کې وردو. شمالي وزیرستان ضلع ته د دغه ضلع د قبل خیلو قبیله وای چې د قامی سملې په غړي علي وزیر باندې چې کم اف آی آر درج شوی دی هغه دی واپس واغستل شي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر وړاندې کوي.
تحصیل شوه قبل خیلو مشر فقیر سلطان وای دولت ته د دوی پورم نه غوښتنو مخه نه نیسي او دغه مقدمه دوی د شپېتو زرو وزیرو پر ضد ګڼي.
د
جرګې یو بل مشر لال ګل وای د کالونو نه یاد ډیم پر ضد په احتجاج دی ولې چې شناخت یې ورکیږي او په اوبه ډوبیږي.
دا په دا سلسله کې دو چې پاکستان حکومت د فورم تنګی ډیم په غلا باندې افتتاح کړی دو بل علاقه کې سپینوام کې افتتاح وکړه فورم نوم یې ارزی ته ورکړ موږ د درې څلور کولې نه دا احتجاج شریک کړی دی په بلخلې عوام نر شځې کام ستر
کورم تنگی ڈیم پاڑا مختلف دولتی چارواکو په وار وار ویلی چې د ځای ولس غوښتنې بغیر یاد ډیم نه جوړوي. د اپریل په 9 نیټه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم میرم شاه جلسه کې ویلی ول چې ځای ولس پې رضا نه وي یاد ډیم به نه تړي. کورم تنگی ډیم فیز 1 2018 کال کې په سپینوام کې شروع شوه او مکمل ډیم فیسټو لپاره په شوا کې د ځای ولس په وینا تیاری نیول شوه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې دونیمه بجې کې دونکې دي د دونیمه بجو د خبرونو لنډیز عبدالحی کاکړ نه ورو
د پاکستان په قومي اسمبلی کې هغه آئینی ترمیم مسوده منظور شوی چې لمخې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې قبایلي څوکۍ زیاتې شو. په قبایلي سیمو کې په قومي اسمبلی کې به هم دغه دوه ورځې پر ځای پاتې شي. دا قانون د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ وړاندې کړ او دا وخت محسن داوړ د ټولو مسوده شک په شک و ایوان ته لولي. د پاکستان او مالیاتی نړیوالې ادارې IMF چارواکو په درو کډون کې اسلام آباد د شپږ ارب ډالرو قرضو ورکولو موافقه کړې ده. دا موافقه څو میاشتې مذاکراتو وروسته شوې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د پېښور چټک پس منصوبي ژر تر ژره مکملولو لپاره تعمیراتي کمپنیو ته په دوه چفتونو کې د کار کولو هدایت کړی دی. دا خبر د وزیر اعلی سیکرټریټ زخه بیګا په یو بیان کې سوې ده. د شمالي وزیرستان د کابل خیلو قبلي مشرانو پرون په جرګه کې ویلي چې حکومت د پښتون ژغورني تحریک پر یو مخکښ علي وزیر او دغه په دولس ملګرو کې کورمتنګي بند جوړولو پر ضد د غونډې وروسته سوې مقدمه بیرته وانخیسته، نو دوی به راتلونکي انتخاباتو کې خپلې رایې نه کاروي. د کابل خیلو مشر فکر سلطان پرون وخت مشال ډیټول دا مقدمه دوی د خپلې قبلي پر ضد ګڼي. د مرکزی او جنوبی چل لپاره د امریکا بارني چارو مرستیال وزیر الیس فیلز پرون ماښام د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې انتخاباتو په مسایلو خبرې کړې دي. په ننګرهار کې په شیرزاد، خوګیانو او هزار کلسوالۍ کې له درې ورځو راهیسې کاربندیزي د روغتیا ادارې کارکوونکو ویلي دا کاربندیزي د ماشو او د وینو په وخت نه ورکوو خلاف کړی دی. امریکا بارني چارو وزیر مایک پومپیو وروسته سفر کوي چې هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په داسې وخت خبرې وکړي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ترګندې ده. سعودي عربای پرون یې د تیلو دوه ټینکرې د متحده عرب اماراتو ساحل ته څیرمه په سبوتاژ یا تخریبکاري په عمل کې پرښه شوې.
تاسو مشال لري ته وګي دا عبدالحی کاکر نومو د خبرونو لندي د اوریدو اوسه عبدالحی کاکر جوړ شوی خبرونه جمهور غګونه وړاندې کو. د نن خبرونه د پښتون مبارز علی خان مسعود د جدوجہد په اړه ده. دا پروګرام تاسو ته په هرونه عبدالحی کاکر وړاندې کوي. مراد یې چې وورو جمهوری غګونه.
د مشال ریډیو په جمهوریت رغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري، شهري، کامي حقوقو، انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وحل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړې دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز علی خان مسعود جدوجہد ته ځانګړې شوې ده. علی خان مسعود د پښتون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین د پلار ماما دی. خو د سیاست، پوهې، مبارزې او کړاوونو په اړه هغه ځان ته خپل یو شناخت لري. هغه په 1949 کال کې د مې پر 10 نیټه د جنوبي وزیرستان په شورتنګي کې زیږیدلی. ابتدایي زده کړې په کلی، منځنۍ په وانه، های سکول په ټانک، کالج په ډیر اسماعیل خان او ماستری په سیاسياتو کې له پېښور یونیورسيټي او د قانون ډیګري له لا کالج پېښور کړی. خو امتحان له جیل ور کړی. جیل ته د سیاسي حلو ځلو لوجه تللی. خو د سیاسي حلو ځلو شعور ورته په ماشومتوب کې سوی وو.
چې څو په افغانستان کې د کورنۍ جنگونه وکنه، په وخت کې افضل خان چې د امیر عبدالرحمن د پلار وکنه، دغه د امیر شېر علي خان چې د ورور ماخاله هغه نه شکست خوړله، د بیا وزیرستان ته مونږ ته پرارای وایو راغله. نو په دې وخت کې امیر عبدالرحمن د سره تلس کلن زوی وکنه، دوی شپږ میاشتې بیا دلته پاتې شي وو. او په دې شپږ میاشتو کې د زمونږ خپلوان چې کوم وکنه، دغه ډله د مولا پیوندار ډله وکنه. د امیر عبدالرحمن خان کول خو په وخت کې شزاده والا کو خدا پلاړي کوم نه د مولا پیوندا د ډل سره تم شو او دا زموږ په کلی کې او په کور کې په وطن کې هم پاتې شي دي کنه یو نو دا کی سیما په کور کې ډیره کېدلې کنه او بل بیا د 10 سالو چې څوخ په 1340 کې په وانه کې غزا وشو کنه دا کوم نه د ډیورن لاین خلاف د جنگ شو یو کنه چې پرنګي غوښتل چې دا د ډیمارکیشنو کې د کرخه وباسي کنه او په وړاندې د کرخه نور سره مان لا کنه نو په دې کې زما د دوه لیکان شیدان شي یو کنه نو دا کی سیما ته ډیره ډیره کېدې کنه
علی خان مسعود لا هم په سکول کې و چې په پاکستان کې د جنرال ایوب خان مارشال او هغه په 1915 کال کې د ولسمشری انتخابات اعلان کړی وو. د پاکستان جوړونکي قائد اعظم محمد علي جناح خور فاطمه جناح د جنرال ایوب خان مخالفه کاندیده وه چې هغه ته د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو حمایت ترلاسه وو. پر دې مهال به انتخابي کمپاینونه کېدل چې علي خان مسعود په اول ځل سیاسي غونډه ولیده.
حبیب الله خان مده مروتو د ایوب خان وزیر داخله وکنه اغه راغله یو 15 ورځې مخکې اغي مسعود وزیر بیٹانو ته خبره وکړه و یا بیٹانو یا مسعود یا وزیر چې چرګ بنګ هو کې پښتانه څور سره کوي کنه د خلکو ورتل چرګ چې بنګ هو کې د کل سپریږي کنه نو بیا څه کوي چرګ خلک لالوي کنه نو ته ورته چې په پاکستان کې و چرګ پیدا شوی د فاطمه ورته بنګ کړی دی دغه علاج پکار دی کنه نو بیا پڅ شپګور سه پس ولی خان لاغ نو مونږ ټول په وخند الله سونه ورته پکل مونږ بده چې ولی خان هغه مدلل تقریر وکړه چې دا خبر هم څه د مروت صاحب د خبرې کړي دا او دا او دا سیاسي خبرې دي د فاطمه چکنده جنا خور ده د دیموکراسي غوړي ده هډر مدلل خبرې وکړي بیا مونږ ټول د ولی خان طرف ته وکړه مونږ چې دای صحیح وای کنه چې مونږ رورو پخېدو د بلوچستان طرف یو انکو مونږ ورته کمریډ انور جان ویل کنه د لور لای وکنه دغه په ډیر اسماعیل خان کې چې مونږ تړ یې کې وو اتش پتم کې د پدې ټول خبرو مونږ په
خورسته په 1918 پتم کال کې علي خان مسعود د ولی خان په مشرۍ نېشنل اوایم پارټي د ځوانانو سازمان پښتون سترون فیډریشن کې شامل شو. بیا د 1920 لسیزي په لومړی کلونو کې د دې تنظیم د لا کالج پېښور او پېښور پوهنتون صدر شو، خو هغه د پاکستان تر ماتېدو وروسته په لومړي ځل جیل ته ولاړ.
یو ځل دا سو چې څه وخت د پاکستان ماتو بلوچستان کې ملټری اکشن وشو، مونږه ډیمونستریشن کوو په هغه څوک یادګار کې یو ځای بل ځای کې په دې وخت کې آئینم جوړېده د پاکستان د 1903 آئین کنه دا آئین پته نشته چې د ولی خان د بزنجوغ د بټوغ د پته سره ورانه وکاته وه، خو د آئین تر جوړېدو نه درې ورځې مخکې مونږ په پېښور یونیورسټي کې ونیولو کنه. نو دا بیا ورکوټای جیل ته تقریبا مونږ یو نیمه هفته وو، بیا دا آئین باندې چې د خاتونه وشل بیا مونږ هم پرېښودلو کنه.
دا وخت په پاکستان کې د ذوالفقار علي بټو حکومت او نېشنل عوامي پارټي په اپوزیشن کې و. حکومت به د نیب مشران او کارکونان نیول او پر هغو به مقدمه جوړولې. په دغه ورځو کې د یوې جلسې پر مهال علي خان مسعود یو تقریر وکړ چې له کبله هغه بیا د دوم ځل لپاره جیل ته ولاړ.
مبایې بیا د سونو چې دا بیا موږ ډېر شوري او زو افراسیاب وکړم د چا ورته بټو ته ویل چې یې بچي جوړه کاله بټو ورته ویل چې ها بیا قیوم خان خرامي وخ مونږ په ژوندلو کنه قیوم ورته چې د عمر نه بچی دی خو دا ډېر غټ شیطانان دي د جیل ته نیول په کار دي چلته لاړ شي. نو بیا مونږ په دې وخت کې کوم ما د ډیورن لاین مخالفت کړی په څوک یادګار کې کنه. نو بیا د دغه دفاع په وخت کې به یو دفاع لګه د ډی پی آر پاکستان ډیفنس رولز کنه د پولیسو بټو کې کول وی دا د ترانګړ دغه مونږ ورته وی دا په هر چا باندې فټ کیږي کنه.
خود علي خان مسعود د نیولو کیسه هم ډیره دلچسپ ده.
دا د پولیس چلاکی و اولی افراسیاب نیو یو هفته مخکې کنه، خو زه وزیرستان ته راغلی وم کنه. نو بیا ما په خبر کې ولوستل چې افراسیاب یې بیرته خوشی کنه. نو ما وی چې اوس چې افراسیاب یې خوشی خو تا ته څه نه وایي کنه. نو چې زه یې ونیوم بیا ماته یو پولیس افسر و پښتونو ډېر شریف سړی و پولیس و خو جایداد شانه مده د کواټ و هغې راته وی چې دا د پولیس چلاکی وه مونږ ته راوستې کنه. افراسیاب هم ونیوو بیا هم پرېښود مونږ چې تا اعتبار وشي چې راشي. بیا چې زه څنګه ونیوو درې ورځې پسې افراسیاب ونیوو بیا راوستو کنه جیل ته. بیا مونږ د مرکزي څوته پېښور سنټرل جیل ته راوستو.
کله چې علي خان مسعود او افراسیاب خټک په جیل کې وو نو حکومت کوشش وکړ چې د دوی سیاسي وفاداران بدل کړي.
سنیټر باندې یو نیب یو سړی خان بادری ورتا وی کر بیا د بټو په وخت وزیر سروس د مذهبی اغا بیا د نیپ نه خپښو او تلایو اغا بیا په مون په سرا او رانن او ست جیل تا ما فرشاب ته چې تاسو لیوانیان ځوانان ځانی بربداوی مونږ به تاسو ته وزارت خارجه کې نو کرے دیر کو دا دا روغه او کې راوز او دا 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 ما فرشاب ته چې مونږ به سبا جواب درکو بیا ځا فرشاب دې پوښو فرشاب ته چې تاسو سوشلیست ته په مسکو کې سیکریټری کو ماته ته وډو لیږه کو او ځا فرشاب کو په دې وخت خپ دو خيارو مونږ بیا سبا چې بیا راغې خن بدر مونږ ورته نه مونږ نه زو بار ویولي ما ورته څه ګارانټي ده پرړه کې مونږ په چلا کړي چې نو وځو مونږ ته نن به هغه کې سبب وای چې دا د دې هندستان جنټانو یا افغانستان جنټانو د نو کړې نه به وشاړي هم په خپل ملګریو کې به اعتبار شو تاسو خو کاوه د څه کار نه کنه
کله چې د حکومت دا پلان ناکام شو نو یو ورځ افراسیاب خټک په نیمه شپه له جیله نامعلوم ځای ته یوړل شو
پاکې یو دل داس چالو شو چې بیا وروسته وروسته ما ته پته ولګېده چې زه ولې نه یې تنګ کړی افراسیاب ډېر تنګ کړی و که نه چې مونږ دغه وویل چې مونږ نه ځو بهر ته د تاسو نوکارې د کیسې نه منو نو بیا افراسیاب رخه وایستو که نه د شپې نو بیا چې افراسیاب تقریبا یوه هفته نه وو بیا هفته نه پس راغ بیا افراسیاب ټوله کیسه راته وکړه دا یو اټک ته بوتلی و او په اټک کې چې کوم دی اوبو ته به یې کوسکه بیا به یې راوخېږه او دا په کلوي ته دا صرف دا ووایه چې دا بمونه چې خلاصېږي په دې کې علی خان لاس دی که نه افراسیاب ورته چې زه په دروغه څنګه ووایه علی خان خو چې کوم دی ما ملګری دی او مونږ خو نه په دې شیانو پوهېږو هم په سیاسي سیاست تاسو ته معلوم دی که نه نو بس چې دا ټولې کیسې یعنی شاید نه جوړېده چې په ما بنده شاید وکړي که نه بیا افراسیاب یوه هفته نه پس راوس خو ډېر کمزوری شوی و
په دغو کلونو کې علی خان مسعود او افراسیاب خټک د سیاسي مبارزینو په توګه ډېر مشهور وو د کابل پر ریډیو به ډېر ذکر کېدلی خو علی خان مسعود وایي چې دې دوی ته ترګټي تاوان زیات ورسولی
چې کوم چې مونږ باندې به بیا د کابل ریډیو نه تبصرې کوي چې داسې زماریان دي په جیل کې دسته نواز صاحب کې خو د عمر داسې مونږ ډېر پرې خوشحالېدو که نه نو بیا وروسته داسې چالو شو چې مونږ د ډي پي آر ته به دوه ورځې پاتې شوې چې بیا هغه څه ورته جج ته پېش کړي وای که نه نو بیا به د کابل نه د تبصره وشوه که نه نو افراسیا به یې ویشل که چې ما خیال چې د کابل والا مونږ پرې نیسي که نه وي دا زماریان زه نه هېر وي چې زماریانو ته دوه ورځې پاتې شي بیا د کابل نه وي داسې زماریان دي اودسې دي اودسې مونږ ته بیا درې میاشتې راکړي که نه
علی خان مسعود لا هم په جیل کې وو چې په 1915 اویم کال کې د پیپلز پارټي د خیبر پښتونخوا مشر حیا شرفاو ووژل شو ذوالفقار علي بوټویا د وژنې تور پر نیشنل عوامي پارټي پورې کړ او پر دې ګوند یې بندیز ولګوي او په زرګونو مشران او کارکنان یې ونیول هغه ټول جیلونو ته یوړل شو چې علی خان مسعود وار لمخه هم هلته پروت و د هغه د جیل ملګري زیات شو او علی خان مسعود او همزولی یې په جیل کې شغلونه او شرارتونه پیل کړل
دا زمونږ یو ملګری و چې لودی صاحب مونږ بالت د جهان شیطان نو کنه یو دا یو عجی عادل صاحب او مسخره هم داسې وکړل هغه ماته ویل لودی چې ستا د انګریزي پرونسیشن ښه دی خو نو ماته یې دا ته ووایه چې بټوی نن چې کوم په پنډه کې وویشتو که نه چې ټول قوم ته ما اپیل دی چې تاسو پاران شو دا 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 او بیا عجی عادل وویل چې دی مونږ خلکو چې کوم دی داسې نه مانی که نه وی زه به لږ تلاوت پسې وکړم که نه ما دا ریکارډ کړه په ټیپ کې که نه ما عجی عادل پسې تلاوت وکړه که نه نو بیا چې د شپې یولس بجې شوې که نه نو لودی چغه کړله که نه وایي چې غلی شه خاصه خبره ده که نه ټول غلي شول که نه نو ده دا ټیپ چالان کړه په ټیپ کې دا خبره وشوه د خوشحاله چا د کټ نه اخوا ټوکل چا د کټ نه دېخوا ټوکل په دې کې چا غږ وکړ د هغه دلبرجان ټاکر دغې خبره وکړه چې انور خان چې کوم دی دا د ولی خان سانډو دغې ریډیو چالان کړې وه پېښور نه سندرې وې چې دا څنګه کیسه ده چې دلته یې بټو مړ کړه او دلته چې کوم دی تلاوت پسې وشو او د ملک مارشلا ولګېده او دا دلته سندرې دي چې دروغ مزه لنډي که نه وروسته پته ولګېده چې داسې کیسه
علی خان مسعود یو رس میاشتې وروسته په 1915 اویم کال جولای په میاشت کې له جیله خلاص شو خو د هغه له پېښوره په د باندې وتو پابندي وه یوه ورځ د ده ملګري خیال اپریدي د موټر په ډکۍ کې هغه پټ خیبر ته یووړ بیا کابل ته ورسید او بیا د افغانستان ولسمشر سردار داود خان په مرسته جرمني ته ولاړ چې له هغه راهیسې په جرمني کې ژوند کوي خو دلته یې هم سیاسي هلو ځلو ته دوام ورکړی دوه کتابونه جرمنان بیا یو سو او د اجمل خټک پر ژوند یې د کتابونو تر څنګ ګڼ شمېر مقالې لیکلي دي درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو د پښتون سیاسي مبارز علي خان مسعود د جدوجهد کیسه اوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز حال درکړو. تاسو د خبرونه ل رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مراد وہ سمال تو دمرا پرا تری
ہر طرح کر بدرنگ
سرنستر چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نو وڑی چمر کو بیگنا زمانہ کتاب چوں تے کینی چوں تے خپل پھلا وڑی چنو ہور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو د غوږی او اوس وخره غلې د ونی د خبرونه د سولې پر لور. نن د سولې پر لور خبرونه کې پاکستان ته د افغان ولس مشر ممکنه سفر او افغانستان جګړې په اړه د روانو حالو زلو په باره کې بحث شوی دی. بشیر غواخ د دې خبرونه کوربه دی. راځي چې وورو د سولې پر لور.
د سولې پر لور
په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي استازو او طالبانو ترمنځ یو ځل بیا مذاکرات بغیر له کومې لویې پریکړې پای ته رسیدلې دي. افغان چارواکي وایي ولسمشر محمد اشرف غنی به د پاکستاني وزیر اعظم عمران خان په بلنه اسلام آباد ته ورځي. پاکستان پر طالبانو د اثر رسوخ لرل مني، نو ځکه یې نړیوال د افغانستان سولې لپاره مهم بولي. نن د سولې پر لور خبرونه کې پر همدې موضوع غږیږو. زه بشیر غواخم، هرکلی وکړم. یو لوړ پوړی افغان چارواکی مشال ریډیو ته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به د مئی د میاشتې په آخري ورځو کې پاکستان ته لاړ شي. دغه چارواکی د نوم نه خپرولو په شرط د مئی په شپږمه مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی وزیر اعظم عمران خان په بلنه کېدونکی دا سفر به واضح کړي چې آیا اسلام آباد رښتیا هم د سولې لپاره خپل کردار په مثبته توګه کاروي او کنه. بلخوا د ولسمشر غنی د بیان مرسیال سمیم عارف مشال ریډیو سره خبرو کې د دې سفر د کومې کرا نیټې لور کولو ډډه وکړه، خو ویل چې ولسمشر د پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او ټینګار کوي چې پاکستان دې د افغانستان د امن په مسله کې رغونکی رول ولوبوي.
د افغانستان حکومت رئیس جمهور غنی خلاواله په دې عقیده ده چې باید د پاکستان او افغانستان اړیکې د یو بل ملي حاکمیت ته، ارضي تمامیت ته په درناوي ولاړ وي، نه دا چې د پاوز په کنټرول روم کې پالیسی جوړ شي، د جګړې پالیسی، د تاوتریخوالي پالیسی او هغه پر مخ جوړل شي. په سیمه ییز اتصال کې بار بار رئیس جمهور په پاکستان غږ کړی دی چې د هغه پروژې چې د افغانستان حکومت پلان کړی دی او انشاءالله په څو کلونو کې به تمامیږي، د دې پروژو نه باید پاکستان هم ګټه واخلي. نو که افغانستان سره د همکارۍ په بنسټ د پاکستان اړیکې وي، نو پاکستان ته ډیره ګټه ده، نه د تاوتریخوالي او جګړه کې د هیچا ګټه هم نشته.
د سولې پر لور
د افغانستان سولې لپاره د امریکای بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیزاد پر ټویټر لیکلی پیغام کې د وزیر اعظم عمران خان او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ خبرې کول سایلې دي. بلخوا د پاکستان سیال هیواد هند بهرنیو چارو وزارت د پرونی خبر پاڼې تر مخه خلیزاد پرون نوی دلی ته ورغلی و. هغه هلته چارواکو ته د افغانستان سولې لپاره هغو مذاکراتو په اړه معلومات ورکړل چې نوموړي په قطر کې د طالبانو سره پیل کړي دي. په واشنگتن کې د ویلسن سنټر په نامه یوې څېړنیزې ادارې د افغانستان او پاکستان د برخې کارپو مایکل کوګلمن بیګا مشال ریډیو ته ویل په داسې حالاتو کې اسلام آباد ته د ولسمشر غنی ممکنه سفر مهم دی، خو د دې ضمانت نشته چې څه ګټه به ولري. دی وای موږ په خوام د داسې ملاقاتونو شاهدان پاتې شوی یو. هر کله چې داسې د لوړې کچې ملاقاتونه وشي، بیا ورپسې په افغانستان کې حقانی نیټورک او یا طالبان لوی بریدونه کوي. نو دا ملاقات ښه خبره ده، خو اصلي کیسه به اله معلومیږي چې آیا پر ځمکه کیدونکې جګړه کې څه کمی لیدل کیږي او که نه.
د سولې پر لور
طالبانو د خوښه 15 میاشتو راهیسې د امریکایي استازو سره په قطر کې مذاکرات روان کړي دي، خو په دې خبرو کې د افغان حکومت ګډون ځکه نه مني چې د دوی په وینا د جګړې اصلي لوری امریکا دی. دوی د ولسمشر محمد اشرف غنی هغه وړاندیز هم رد کړی چې ویلي وو د روژې په میاشت کې اور بند وکړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو په ملاتړ سره د افغانستان جګړې اوږدولو ته لمن وهي. اسلام آباد دا تور ردی او وای پر طالبانو خپل اثر رسوخ د سولې لپاره کارولې شي. افغانستان کې د روانې جګړې اتلس کلونه وشول. په دې کې په زرګونه خلک وژل شوي او په لکونو نور بې کوره شوي دي. افغان حکومت په بیا بیا له طالبانو د اوربند کولو او سولې غوښتنه کړې ده چې طالب مشرانو نه ده منلې. پر عامو خلکو د جګړې د اغیز او جګړه مارو د احساساتو په اړه به له فریبا ظاهر وورو.
نور ستړي یو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربند غواړو، په ولله موږ نور ستړي.
دا هغه کس دی چې ادا کوي طالب دی او له افغان ځواکونو سره جنګیږي. نوم یې معلوم نه دی، خو ازادي راډیو ته د جګړې یوه کیسه وکړه چې د وژل سوي سرتیري د مور اواز څه اغیز ورباندې وکړ.
زه خپله دا ده طالبان په کرښو کې جنگیږي، دغه دلته وس کم سي زوام هغه داسې نه ده، دلته زموږ سره بلا دی ځای مور رمله وکړه پرې پوستا باندې بالا یو عدالت اسکار دی، یا به شهید و بولو یا به مړ و بولو خادم لوسو. بیا دا غزمور ترکیه والا دا شان سره ټول کړي او بیا په یو تلیفون باندې زنګ رالی. ما سي دا تلیفون وکي کینو قرار دا اسکار مور وای دی ول زوی دغه خواته جنگ ده خوشسوي خو بنه. بیا موږ دلته د موږ زموږ سر ګروپ پوزین ملګری او موږ ډیر سره وژغی دو ډیر مو افسوس یاد کوي. باور وکم موږ ټول نور ستړیو، نور دا جنگ نه غواړو، موږ په هیڅ رقم دا جنگ نه غواړو، موږ سوله غواړو، اوربند غواړو، په ولله موږ نور ستړیو. نور د پردو له لاس موږ خپل افغانان سره مړه کیږي، موږ مړه یا هغه مړه یا موږ شهیدان یادی. په دې کې خوندان ستا دغه روزه د اختر ده، په دې کې به چنیان پاتېږ.
د د افغانستان جګړې یوازې د سنگرونو ساتونکو نه دي ستړي کړي، بلکې ټول هغه عام ملت یې له ژوند ستړی کړی چې هر ورځ د غم پر ټغر ناست دي او یا د بمونو او چاودنو له ویرې ژوند تریخ سوی دی. یو شمېر عامو افغانانو ازادي راډیو ته د سولې په اړه خپل نظرونه راستولی دي.
د زابل ولایت خبره کوم، ای طالب د خدای په خاطر باندې نور بس څوک وزن لري چا سره جهاد کوي په خپله فیصله وکړه، کومه ځای را روانې چا را لېږلی نور خپل وروڼه ما وزنه راست په خپل کور کلي وطن کې کښېن. السلام علیکم، سبامنته پیغام لرمه. ګوندې وخت نه و خو افغانستان ته سوله اوربند خو راسې دا روژه خو موږ شبه استراحت تېرې کړو، خو چې کله یا تلویزیون چلانده که یا رادیو چلانده که بله مرگ و بله وژنې و بله داسې خبر هم بل نه خبر نه دی اورېدلی. د ټول افغانانو زمله دا ده چې په دا کې دوایو کې د افغانستان د سولې لپاره.
السلام علیکم، زه جمهور ورشا ټول ملت سلامونه کوم. او دې ساسینو ته مې دا وزر دی دا خاص دی چې نور د څلوېښت کاله مدا مملکت په اور کې وسولو، نورې پرېږدې دا ملت په اتفاق او اتحاد کې. چا امریکایانو ته کارونه وکړه، چا روسانو ته، چا غربیانو ته، چا شرقیانو ته، چا پاکستان ته، چا هندوستان ته، چا ایران ته، نور دا ملت په اتفاق او اتحاد کې دا تجارت نه تېر شوی. او دا خو ارزو اورېدلې ملت د سولې په خبر کې ټول رسه ورونه ورونه صاحب د علما ته مې دا وزر دی ټول علما دې ته هغه په هر کام څه مرغول وي دا دې د اتفاق اتحاد راولي، پړته دې پړ ووایي، وړته دې وړ ووایي، الله تعالی دې په دې ملک کې زیاتی سوله راولي، دا ملت خو در به در سولو.
د سولې د غوښتنې داسې مهال کېږي چې د روانې مې میاشتې په نهمه نېټه د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسېد چې لا هم وروستی پړاو نه دی. دواړو لورو ویلي چې په دې خبرو کې ځینې پرمختګونه سوي دي او پر ځینو مسایلو لا هم بحثونو ته اړتیا ده چې په راتلونکو پړاوونو کې به خبرې ورباندې وسي. د دې سره هم مهاله افغان حکومت د هغه پلاوي پر نوملړ کار کوي چې د حکومت په استازیتوب به له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ وړي. غلام حسن خان غیرت کوچی بیا یو عام افغان دی چې له حکومت څخه غواړي چې د سولې لپاره د ده په وینا له فرمایشي کارونو لاس واخلي او رښتونې اوربند ته زمینه برابره کړي.
د کومې د روزه جوړې خبرې چې د موږ دغه ځواک وو چې الله تعالی دې په افغانستان کې سوله راولي، الله تعالی جوړه راولي، او له دې حکومت نه دایل لرو دا عام ولس ورو باید ته داسې کار وکړي چې سوله ته راشي، داسې کار ونه کړي چې فرمایشي کاري ورو ورو چې هغه د محبوبوال خبره نه وي، لکه دا مخته د دوحه غونډه چې وه بیا دوی کسان ډېر ټاکلي وو. نو موږ دایل لرو چې باید دا عام ولس دا خلک ټول دایل لري چې باید په افغانستان کې یو داسې کار د حکومت له طرف نه وشي چې هغه باندې سوله راشي، طالبانو له طرف نه وشي چې په هغه باندې سوله راشي، نور د مظلومو مسلمانانو وینه بندې شي.
شاوخوا یو کال دمخه افغان حکومت د روژې له وویشتمې څخه د اختر تر پنځمې نېټې پورې اوربند اعلان کړ او له طالبانو څخه هم د اوربند غوښتنه وکړه. طالبانو هم د تیر کوچني اختر په درې ورځو کې اوربند ومانه. په دغه موده کې زرګونو طالبانو د کابل په ګډون له لویو ښارونو لیدنه وکړه او د خلکو او حتی د حکومتي چارواکو لخوا یې تود هرکلی وسو. دا اقدام په ملي او نړیواله سطحه وستایل سو او خلکو د اختر خوشۍ په آرامه فضا کې ولمانځلې. ولسمشر محمد اشرف غنی له هغه وروسته د لس نورو ورځو لپاره هم اوربند تمدید کړ، خو طالبانو اوربند ونه ختاوه، بلکې خپلو وسلوالو ته سپارښتنه وکړه چې د پخوا په څیر خپلو بریدونو ته دوام ورکړي چې تر ننه هم دوام لري.
د سولې پر لور.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.